ماخام او بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قطر من اوریدونکو تر اتو بجو د ازادي رادیو دا یو ساته خبرونه دا زما حق دی پروګرام لپاره ځانګړې ده ملالی بشیر د دې خبرونه کوربه ده چې په څو شیبو کې سټډیو ته راځي خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته چې زه احمد تکاله وړاندې کوم د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره نږدې شپږ نیم میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي
نن د دوشنبه ورځ چې 15 د مای سره سمون خوري د 2023 کال د هیواد په درویش ولایتونو کې چې 211 ولسوالۍ تر پوخخ لاندې ونیسي د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري او هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي
سکل په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه پولیو په نړۍ کې له منځه تللې خو افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې لري په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض راپورونه را رسیږي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ته نوې شارج دفتر معرفي کړی ساحل شاهین نن ازادۍ رادیو ته ویل چې د سفارت کارکونکو قادر شاه شارج دفتر ټاکل شوی قادر شاه د پرزیدلې جمهوریت نظام د ملي امنیت شورا ویان وو خو په هند کې افغان سفارت پر خپل رسمی فیسبوک باندې په یو بیان کې ویلي چې ټول ډیپلوماټان خپل دندو ته دوام ورکوي په بیان کې دا راپورونه افواهات بلل شوی لدی مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی وو او د هند حکومت بیرته نوی ډیلی ته د راستنېدو اجازه نه دا ورکړي خو د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون مشر نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د یکشنبه ورځ د انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل د ترکیه د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات باید د می په 28مه نیټه ترسره شي د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% رایې ګټلی خو د بریا لپاره لازمه رایې نه دی پوره کړې او د اردوغان اصلي سیال کمال قلچدار اوغلو 4.8% رایې ګټلی اردوغان او قلچدار اوغلو دواړو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپای هیوادونو د سفر په لړ کې لندن ته رسیدلی او د برتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره یې لیدلی اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکوي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د ورکولو ژمنه وکړي زلنسکی پر خپل ټلګرام باندې لیکلی دی چې برتانیا په خو هم د اوکرين د ځمکنیو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکښ خو او په وینا یې اوس به هم خپل د همکاریو ته دوام ورکړي زلنسکی تر دې مخکې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی و چې د روسیې د یرغل پر ضد جګړه کې مرستې ترې وغواړي له اوکراین سره د لویدیځو هیوادونو مرستې د روسیې له غبرګونونو سره هم مخامخ شوي دي او د افغانستان کرکټ بورډ له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو یا 50 اوور لوبو لپاره نن خپل لوبډل اعلان کړ دا لوب لړۍ به د رواني جون میاشتې له 2 تر 8 پورې د سریلانکا په همبانتو تا خار کې تر سره شي کرکټ بورډ په یو بیان کې د حشمت الله شهیدی رحمت شاه رحمان الله ګربز ابراهیم زادران محمد نبی راشد خان مجیب رحمان فضل حق فاروقی او فرید ملک په ګډون د لوبډلې د غړو نومونه یاد کړی دي ځوان آل راونډر او تیز توپ چونکی عبدالرحمن هم نوې لوبډلې ته ورزیات شوی او ځینې پخوانی لوبغاړي لکه ګلبدین نایب او یمین احمد زای د ریزرف لوبغاړو په توګه په پام کې نیول شوې دي
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی د از ما حق دی تشرغ لاست زملالی بشیر يم د دی خبرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي په دی خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقونه او ازادۍ پکې تضمین شوی دی پر دغه سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی او افغانستان دغه سند یو غړی هیواد دی بشری حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقی اصول او قواعد دي چې په ملی او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشری اړخه مستحق ګڼل کیږي د بشری حقونو د نړیوالی اعلامیې د شپږویشتمې مادې له مخې هر څوک د زده کړو حق لري ښوونه او روزنه باید لږ تر لږه په لومړنیو او بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي تخنیکی او مسلکي زده کړې باید په ټولنیز توګه چمتو سي او لوړې زده کړې باید د وړتیا پر اساس ټولو ته په مساوي ډول د لاسرسي وړ وي په دوهمه برخه کې راغلي دي چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي دا کار به د ټولو قومونو نژادي یا مذهبي ډلو ترمنځ تفاهم زغم او دوستی ته وده ورکړي او همدارس په دې ماده کې راغلي چې د سولې د ساتلو لپاره به د ملګرو ملتونو فعالیتونه نور هم زیات کړي په دې ماده کې دریمه برخه یې دا ده چې مور او پلار حق لري چې د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو ډول انتخاب کړي لکه تاسو چې واورېدل د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د شپږویشتمې مادې له مخې هر وګړی حق لري چې زده کړې وکړي ښوونه او روزنه باید وړیا وي او باید ټول وګړي ورته په مساوي توګه لاسرسی ولري همداراز لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي طالبانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دوی دې په رسمیت وپیژني خو په ورته وخت کې یې داسې نړیوال تړونونه لکه د بشري حقونو دغه نړیواله اعلامیه چې ما یې د شپږویشتمې مادې یادونه وکړه چې افغانستان هم ورباندې په 1948 کال کې لاسلیک کړی دی نه دي عملي کړي څه کېدای سي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې حل سي پر دې موضوع د خبرو لپاره په داز ما حق د خبرونه کې نن را سره اغلی عائشه قاضي او اغلی نفیسه دانش ګډون کوي له دوی سره خبري پیلوم دواړي لمر سره د تلیفون لاري استودیو ته وصل سوي دي تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو وېستي او لمر سره خبري کوي په لومړي سر کې اغلی قاضي له تاسو څخه پوښتنه کوم چې د زده کړو په برخه کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې په ټول انسانان حق لري چې باید زده کړو ته وړیا او مساوي لاسرسی ولري په افغانستان کې چون دا زمينه د نجونو د پاره نه ده مساعده ستاسو په نظر وخت آیا وخت را رسیدلې دی چې دغه زمينه نجونو ته برابر سي او دا ستونزه
سلامونه وړاندې کوم تاسو او د برنامه میلمه تا او اوریدونکو ته د خو موضوع انتخاب کړئ دا ټول پیږي چې اسلام کې اول حق ورکول شوی دی فرضه ده ټول باندې چې زده کړه باید وکړي او غیر دینه جهاني اعلامیه چې تاسو ویل د بشري حقوقو په حقله او همچنان د دې په شپږشتم ماده کې راغلي یو اعلامیه بشري حقوق لپاره مونږ بل لرو چې اسلامي اعلامیه ده دغه په نه هم ماده کې هم عین خبره راغلي ده نو د دې په اساس په افغانستان کې څه شرایط روان دي نیمي انټونی دا حق حاصل کړي دي او نیمي هم نه دي حاصل کړي یعنی شپږم ټولګي پورې انټونی دي راځه مکتب ته اما بعد دغه نه مکتب او تحصیل نه انجونی چې پاتې شوې دي نو هو وخت را رسیدلې دی او هر څونه چې ورځ راتېږي مونږ دا وخت نه لاس ورکو هر څونه چې مونږ باندې وخت شي یعنی مغونه مونږ بیرته پاتې کیږو مخکې توپ نه نو برابرۍ نشو کولای په هم سیاګانو سره خپل نور هیوادونو سره په تحصیلي برخه کې په اقتصادي برخه کې حتی په اجتماعي برخه کې مونږ بیرته پاتې کیږو نو زما په نظر دا باید ژر تر ژره دی باندې باید غور فکر وشي او تصمیم ونیول شي چې بعد د نجونو مکاتب او پوهنتونونه خوشي شي، درسونه شروع شي، ځکه چې هر سیستم چې دولت غواړي هغه نو دې نه زیات کا وخت واخلي، نو شاید پوره جامع ته آسیب ورسیږي.
مننه آغلی قاضی. آغلی دانش استاس څخه په همدې تړاو باندې پښتنه کوم، تاسو واوریدل چې آغلی قاضی ویل چې نور دنجونو پر زده کړو باندې وخت تیر سي د افغانستان ټولنې ته به زیان واوړي، تاسو د دغه زیانونو په اړه باندې څه ویل غواړئ چې څه ډول زیان اوښتلای سي د اقتصادي پلوه د ټولنیز پلوه؟
سلام ونه تاسو ته ستاسې درنې میلمنې ته او ګرانو اوریدونکو ته هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسېږئ. مننه. اول خو مو دا موضوع انتخاب کړې ده ځکه چې د وخت سره سم د ضرورت وړ موضوع ده. لومړی خو اول باید دې موضوع ته راشم، ووایم چې دوی چې دا کوم کار کړی دی چې نړیوال نه دا غواړي چې دوی په رسمیت وپېژنې، ولې دوی مکتبونه بند کړي دي، د زده کړو هغه ماده یې نقص کړې ده. اوله خو دوی یو توجیه نه لري دې ته چې دوی ولې دا بند کړې ده یا دا تعلیم مخه یې نیولې ده. نه په اسلام کې دا شته دی چې تعلیم مخه څوک ونیسي، نه په افغانیت کې شته دی، نه په انسانیت کې شته دی. که چېرې دوی وایي چې موږ اسلامي حکومت منځته راوړی دی او موږ اسلامي مخکې ځو، لومړی خدا چې په اسلام کې تعلیم ته لوړ مقام ورکړ شوی دی. اسلام شروع په اقرا صورت باندې وشول چې هغوی د قلم په واسطه باندې انسان خبرې بیانوي، بل په قرآن کې خپل یو صورت د صورت قلم په نوم باندې دی. نو دوی په کوم دلیل باندې د پوهې مخه نیولې ده، د قلم مخه یې نیولې ده؟ دا کې یو ناپوه چیرې هغه څوک چې د مغز نه خلاص وي هغې ته هم وایي چې دغه سې یو کار مونږ کړی دی، دا صحیح ده؟ هغه درته وایي چې نه، دا غلطه ده. زیانونه یې ډېر زیات دي، اقتصادي زیانونه هم لري، تربیتي زیانونه هم لري، یعنی په دې کې څلور طرف نه زیان دی. لومړی اقتصادي زیان دی، دا اوس چې تاسو د قلم مخه نیولې ده، هغه خویندې او میندې چې مو کور کې نه ولیدي، هغه استادان چې په کور باندې ناستې دي، یا هغه خلک چې بیکاره شوي دي، او یا هم په راتلونکي کې بیکاره کیږي او داسې نسل روزل کیږي چې په جامعې باندې بوج وي، نو دا اقتصادي زیان دی. هغوی کار نه شي کولای، نو بالاخره یو بې سواد انسان د فزیکي کار به کوي شو پرمختګ لپاره به کوم څه نه شي کولای. بل دا چې موږ تربیتي زیان لرو، دلته کورنۍ خرابېږي، هغه پلرونه چې سار نه تر ماښام پورې ورک وي خپل روزي او دغه ګټي، نو د اولاد په تربیه کې دوی ګټه نشي سهم نشي اخیستلی. نو هغه میندې دي چې پوهې وي، کومې میندې چې پوهې وي هغه به خپل اولاد پوهې تربیه کې خپل جامې ته به وړاندې کړي، نو کومې میندې چې نه پوهېږي هغه به څنګه خپل اولاد با تربیه او با شخصیت خپل جامې ته وړاندې کړي؟ بیا به همداسې واشیان روزي او د نورو د پوهې مخه به نیسي. نو دا یې تربیتي زیان دی. همدارنګه داسې نور زیانونه هم لري، په جامع کې نزاکتونه له منځه ځي، په جامع کې یو بل حقوق څوک نه پېژني، د یو بل حقونه د پښو لاندې کېږي، ځکه د حقونو نه به څوک خبر ونه اوسېږي. دا خو ناپوهۍ کې خلک ساتل دي، که نه په دې باندې چې زه به حکومت کوم ته ناپوه اوسېږي، زه به په دې باندې ښه پوهېږم چې دغه لاره کوم طرف ته وځي، ولې ته به په دې باندې نه پوهېږي. دا داسې معنا لري چې په زور د یوې جامې په سترګو باندې پټۍ راښکاږي او خپل یې د وروسته پاتې هېواد په نوم باندې وپېژني. مونږ به نور هم وروسته ځو، نور او دا اوس هم دا دوه کاله چې مکتبونه بندې مونږ ډېر وروسته تللي، سو مونږ دومره زیان کړی دی چې هغه مونږ په لسو کلو کې نه شي جبرانولی. نو بعد له دې نه هیله ده چې دا مکتبونه خلاص شي، د پوهې مخه ونیسي. هېڅ توجیه تاسو دې ته نه لري چې تاسو د مکتب مخه تړلې ده، پوهنتون مخه مو تړلې ده، او یا دا چې د کار زمینه مو له خلکو نه اخیستې ده.
مننه آغلی دانش. آغلی قاضی، د همدې اعلامیې یوې برخې ته اشاره کوم چې پکې راغلی دی چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې که ښوونځي پرانیستي هم وي، خو دغو موضوعاتو ته پکې فکر نه وي سوی، او داسې یو نصاب رامنځته شي چې د خلکو د شخصیت پر بشپړتیا باندې یا د هغوی د شخصیت او بشري حقونو د وادي لپاره پکې کار ونسي، او یوازې کوچنیان شوونځي ته ځي او داسې نصاب لولي چې هغه له دوی سره مرسته نسی کولی. تاسو څه فکر کوئ چې په دې برخه کې څومره زیان اوښتلی سي او دغه څومره مهمه ده چې داسې نصاب باید رامنځته سي، شوونځي که پرانیستل سي هم داسې یو نصاب رامنځته سي چې د افغانانو په ګټه وي او د هغوی د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وکارول سي؟
بشک دا خبره تاسو سره زه منم چې اعلامیه کې دا دغه راغلی دی او ډېر هم ضروري دی، اما یو خبره مونږ باید له یاده ونه وسو چې هر دولت یا حکومت خپل ستراتیژي لري. هغه څه افغانستان دولتي، څه د پاکستاني، څه د امریکایي، هر دولت چې د هغه ستراتیژي په اساس خپل برنامې د زده کړو برنامې هغه تنظیموي. نو زما په نظر دا ښه دی چې دې باندې دې باید غور شي، ځکه چې دې پخواني کتابونه چې موږ هم درلودل تی تفنګ په باره کې مثلا راغلی و. نو زه فکر نه کوم چې اوس داسې نصاب به را جوړ شي چې موږ ته ډېر قید محیط را برابر کړي، او دا ډېر مخکې نه قضاوت کېږي دې باندې، ځکه چې موږ اصلا نه پوهېږو چې نصاب کې آیا تغییر راغلی دی که نه، او بیا تغییر راځي او که نه راځي څو فیصده تغییر په کې راځي. اما په مجموع کې څه چې حکومت وایي هغوی سیستم باندې کار کوي چې دا د انجونو برخه د هلکانو برخه نه جدا شي. نو دا چې نصاب پورې پونګه راشو افغانستان نصاب باید بسي چې افغانستان وکوی شي چې حداقل په 15 کالو بعد یا لس کالو پورې خپل پرمختیا سرګند کی او پرمختګ کی په هر عرصه کې. نو او دینی مسائل ته که مونږ راشو، په دینی مسائلو کې هر څه واضح شته، فقهي مسائل هم واضح دي، اوامر او احکام هم ټول واضح دي. نو هر څونه چې نصاب کې مونږ که تغییر راوړو، بیا هم په احکامو کې مونږ تغییر نشو راوړلی.
بلې، ډېره مننه آغلی قاضي. تاسې یادونه وکړه چې په احکامو کې تغییر نه سي راتلای، یعنی د شریعت د نظره هغه څه امر چې اسلام کړی دی یا د دین له لحاظه سوی دی هغه به عملي کیږي، خو لکه تاسو ته چې معلومه ده چې د اسلام له نگاه څخه تعلیم پر نر او پر ښځه باندې فرض ګڼل سوی دی، خو په افغانستان کې دغه حق د انسانانو څخه اخیستل سوی دی. تر شپږم ټولګي پورته نجونې شو ځیت نه ځي. آیا اغلی دانش دا په دې معنی نه ده چې دغه عمل د شریعت پر خلاف باندې روان دی؟
ما مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړله چې دوی چې دا کوم کار کوي دا بالکل نه افغاني دی، نه اسلامي دی، نه انساني دی. له یوې نگاه نه دوی توجه نه لري، واضح کولی نه شي چې دا کار یې څه معنا لري. زموږ مېلمانې مخکې وویلي چې دغه کار کېدای شي یوه ستراتیژي ولري. مهرباني دې وکړي ملت ته خپل ستراتیژي بیان کړي چې موږ دغه ستراتیژي لرو، دې خاطر مو مکتبونه تړلي. که د تی ټوپک او د جیم جهاد او نه پوهېږم چې دې شیان لپاره یې تړلي اوسېږي، خدا خو غیر انساني کار دی چې دوی کوي. مکتب ته خلک د پوهې لپاره ځي، د دې لپاره ځي چې هغوی یو څه حاصل کړي، اول ځان وپېژني، بعد له هغې نه خپل خدای وپېژني. نو کچیر د دې لپاره تاسو تړلې مکتب چې هغه ته مونږ بیلاریز د کوونو، بیا مهرباني وکړئ توجه ورکړئ چې دغه خاطر مونږ مکتب تړلې دي. کینی په اسلام کې ما مخکې درته ویل چې اسلام شروع شوی په چیشي باندې دی چې اقرا ول والا زده کړه، په چیشي باندې، په قلم باندې. نو همدې په خاطر باندې هیڅ دوی توجه نه لري. په اسلام کې د زده کړې لپاره واضح حکمونه راغلي دي، واضح بیانات راغلي دي، علم فرض کړی دی. دا چې دوی وایي چې علم دین دی او علم فلانه دی او علم بستانه دی، ټول علم فرض دی. هغه څه چې موږ 15 وخته کوو هغه لمونځونه دي چې موږ کوو دا فرض دي. همداسې باید علم هم موږ خپل فرض وګڼو، د کوچنیوالي نه راونیسو تر هغه وخت پورې چې موږ ژوندي یو دا علم باید حاصل کړو، تر څو زده یې کړو او نورو ته یې ور زده کړو. نو د همدې په خاطر باندې دوی غیر اسلامي عمل کوي. دا کوم اسلامي عمل نه دی، نه اسلامي دی، نه افغاني دی او نه انساني دی. بیا یې هم تکرارو، دا یو غیر انساني، غیر اسلامي او غیر افغاني کار دی چې دوی شروع کړی دی. یوازې خپل په ملت باندې لوبه کوي، خپل په ملت باندې ملنډې وهي.
اغلی دانش زبرت تاسو ترازم اوریدونکو لمر سره د خبرونی دریمه ملمنه وجمه سادات صاحب هم وصل سوی د تلیفون لالاري. اغلی سادات تاسو ته هم هر کله وایم او مننه چې وخت مو ایستي. لکه تاسو ته چې معلومه ده د خبرونی موضوع د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د شپږشتمې ماده پر اساس باندې موږ بحث روان کړی دی چې د ملمنو او تاسو نظر به هم اخلم. د دغه ماده لمخې هر څوک د زده کړو حق لري. شوونه او روزنه باید لږ تر لږه په لومړنیو او بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي او زده کړې باید اجباري وي. دغه اعلامیه ته په کتو باندې که تاسو په افغانستان کې د اوسنی وضعیت په اړه باندې خپل نظر سره شریک کړئ چې افغانستان کې چې د دغه ډول اعلامیو او نړیوالو توافقونو برخه د افغانستان او پر دغه اعلامیه باندې په 1948 کال کې افغانستان لاسلیک کړی دی، خو په اوسنی شرایطو کې دا ډول د نړیوالو سره موافقې چې سوي دي هغه نه عملي کیږي. دا تاسو څنګه ګڼئ، څه فکر کوئ په دې برخه کې؟
سلامونه. په لومړي سر کې سلام ټولو د ازادي ټولو اوریدونکو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، او تاسو ته هم چنان مننه ستاسو د بلنې نه. زما په نظر متاسفانه یعنی هیڅ هغه تړونونه چې امضا شوي د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې فعلا هغه یو هم نه عملي کیږي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې نجونې اصلا مکتب ته نه ځي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري هغوی چې لاړ شي. او د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې د مخې چې د شپږشتمې ماده له مخې د افغانستان هر وګړی حق لري چې خونه او روزنه ته باید بریا لاسرسی ولري، مګر متاسفانه دغه ماده د بشري حقونو د نړیوال ټولنې هم د طرف نه چې شته دی هغه هم عملي کیږي نه په افغانستان کې. په دې وروستیو کې طالبان هم غوښته چې نړیوال ټولنې هغوی په رسمیت وپیژني، نو دغه وخت دی چې بشري حقونو نړیوال ټولنې باید د هغوی نه وغواړي چې د ښځو حق او حقوق ته هغوی احترام قایل شي، ځکه چې موږ تاسو ته معلومه دی د افغانستان په دغه تاریخ کې که موږ وګورو نو د ښځو حقونه همیشه پامال شوي، همیشه د ښځو حقونو ته یعنی جفا شوي، د ښځو د حقونو په مقابل کې جفا شوي، مګر دا جفا چې اوس کیږي دا به په نړۍ کې یو نوم وباسي، او بل دا چې دا به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې کیږي نه، البته دغه جفا او یا دغه قوانین چې اوس دوی که د دې ډلې قبول کړي، یعنی د افغانو ښځو یا نجونو د خونې او روزنې د بندېدو سره سره طالبان په رسمیت وپیژني، نو دا په دې معنا دی چې د بشري حقونو نړیوالې ټولنې هم دې ته قایل شو او دا یې قبول کړل چې ښځې د زده کړې حق نه لري. نو دغه محدودیت یوازې نه افغانستان ته بلکې د نړۍ رورو یعنی په کلونو کې اول خو د افغانستان نورو ګاونډیو ته به دا انتشار وکړي، یعنی دا به هغوی باندې تاثیر وکړي، او رورو به دا قوانین هلته هم به پیاده شي، او بله خبره دا چې د هغوی نه نیولی نور دنیا ته به هم ورسیږي دغه پابندیانې. نو همدغه اوس اول سر دی که بشری حقوقو نړیوال ټولنه، د بشری حقوقو نړیوال ټولنه که وګوري چې ښځو ته حق او حقوق د افغان ښځو حق او حقوق په برجا وسینو، همدغه وخت دی چې د طالبان نه باید وګوري چې هغه د ښځو حقوقو ته احترام قایل شي او نجونو ته د مکتبونو دروازې خلاصې کړي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. البته د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړي هغه ته هم د احترام قایل شي او دی مني.
مننه اغلی سادات. اغلی قاضي، بل پښتنه به تاسو څخه وکړم که اوس فکر کوم چې زما همکار روشان صاحب وای چې د اغلی قاضي رابطه لمر سره قاته سوی د موږ بیرته هڅه کوو چې دوی ال استودیو سره وصل کړو. اغلی دانش تاسو څخه پوښتنه کوم چې په نصاب کې د تغییر څومره بیرسته چې د افغانستان تاریخ او فرهنګ کوچنیانو ته ونه لوستل سي او ورونه شودل سي، که شونځي پرانستل سي او نصاب تغییر وکړي، د دغه څومره بیرسته تاسو په نظر باندې چې فرهنګ او تاریخ ورته ونه لوستل سي؟
خا دا خو لکه د دوی کمی پالیسی ته چې مونږ ګورو تر څو یې دوه کاله مکتبونه بند وساتل او بعد له هغې نه اوس وایي چې مونږ نصاب باندې کار کوو، نو نصاب کې داسې څه کمی وه چې دوی کار پرې کوي؟ که چیرې کمی وه نو هغه دې مهرباني وکړي ملت ته دې وایي ویره افغانانو سره شته، د هر یو مور سره، د هر یو پلار سره ویره شته. که چیرې زه مکتب ته خپل اولاد لیږم نو دې لپاره لیږم چې پوهه حاصله کړي، نه د دې لپاره چې د هغې ذهنیت راته یعنی وحشیانه راته وروزي، داسې یو تروریست راته جوړ کړي سبا تنه زما ملک تنه زما ټولې نړۍ ته خطر اوسېږي. نو د دې په خاطر باندې ډېره ویره شته دی، تر کومه ځایه پورې چې مونږ ګورو دی به بیا هماغه شی کوي چې جیم جهاد او تی ټوپک نه پیغام چې نور عرفونو ته همداسې شیان شروع کوي. د کوچنیانو ذهنیت به راتلي او بعد له هغې نه به چې کله ذهنیت ورته ښه راوټه نو بیا په نورو مضامینو باندې همداسې کار کوي. البته که چیرې د نصاب تغییرات په مثبت شکل باندې کوي مونږ یې طرفدار یستو. که چیرې په افغان کلتور افغان تاریخ ورته قسمه توګه باندې معرفي کوي مونږ یې طرفدار یستو، ولی که چیرې دوی غواړي چې د افغان تاریخ ورته بد معرفي کړي، یا هغه خدمتونه چې زمونږ تیرو پاچاهانو کړي دي، یا هغه تاریخي ویاړونه چې مونږ یې لرو، دوی غواړي چې دا تغییر کړي او په یو نحو باندې هغوی بدنام کړي او د افغانستان تاریخ ته صدمه ورسوي، کلتور او فرهنګ ته، د دې تر څنګ ذهنیتونو ته صدمه ورسوي. نو بیا یې طرفدار نیستو، ویره د هر مور او پلار سره ده. همدا اوس باید مور او پلار میندې او پلارونه په دوی باندې یعنی خپل کارونه شروع کړي او دې ته اجازه ورنه کړي چې د اولادونو د سرنوشت سره حاکم حکومت لوبه وکړي، بلکې لومړی خو د مکتبونو خلاصېدو هڅه باید ټول افغانانو کړي د دې تر څنګ نړیوال، او بعد له هغې نه د نصاب د تغییرېدو په برخه کې هم نړیوال او هم د افغان ملت هڅه وکړي چې نصاب که مثبت تغییرېږي طرفداري وسیږي، او که په منفي شکل باندې تغییرېږي نو باید لاس او پښې په کار واچوي او پرې نږدي چې دوی نصاب په منفي طرف باندې تغییر کړي.
مننه اغلی دانش.
بلې بالکل
زیات تشریح. اغلی قاضی مننه چې تاسو بیرته وصل سواس موږ د سټوډیو سره. د نصاب په برخه کې به پښتنه درڅخه وکم، تاسو په نظر د افغانستان هغه نصاب چې په دې تیرو نشلو کلونو کې کوچنیانو ته لوستل شوی دی او هغه ته ورزده شوی دی، تاسو په نظر دغه نصاب شدی او کیا تغییر باید پکې راسي، او که تغییر پکې راسي څه ډول تغییر باید پکې راسي ستاسو په نظر؟
د دې څو هغه نصاب چې شل کاله مخکې زمونږ شوې جوړ شو،
بلې اغلی قاضی موږ ستاسو ژغ نه اورو، ژغ مو قاطع شو. بلې اغلی قاضی موږ ستاسو ژغ نه اورو، که تاسو خپل ځای ته تغییر ورکړي او موږ ستاسو ژغ واورو. فکر کوم چې کومه ستونزه رامنځته شوې ده، سیګنال به خراب شوی وي، موږ بیرته هڅه کوو چې تاسو ته زنګ در ووهو او ستاسو نظر واخلو. اغلی سادات ستاسو څخه به ورته پوښتنه وکم، که ښوونځي پرانستل هم سي او نصاب تغییر سي، ستاسو په نظر دغه څه ډول تغییر به وي؟ آیا دا به منفي تغییر وي که به مثبت وي؟
متاسفانه څه تغییرات چې تر اوسه پورې دا ډله راوسته، نو دا ټول منفي تغییراتو چې تر اوسه یو حتمن که په نصاب کې هم دوی تغییر راولي، نو زموږ د خور خبره چې هغوی به منفي تغییرات راولي. یعنی که هغوی داسې تغییرات راولي مثلا تی ټوپک یا جیم جنگ، نو دا به زموږ اولاد ته څه وښيي؟
همدغه به یو خی چې جنگ ټول عمر به جنگ کوي او ټول عمر به ټوپک ګرځي. البته دا به خپل د طالبانو ته به هم دغه واضح شوی وي چې د جنگ نه دوی څه فایده راخسته، چې اوس دوی کوشش کوي چې حتی زموږ نصاب هم دوی تغییر کړي او دا هم د جنگ په جنگ ته زموږ ماشومان تشویق کړي. نو دا تغیرات کرا شي اصلا ټول تغیرات دا منفي تغیرات دي، او که هغه غواړي چې اصلا افغانستان جوړ کړي، یعنی طالبان که غواړي چې افغانستان جوړ کړي، د افغانستان د خلکو زړونو لاس ته راولي، او که غواړي واقعا حکومت وکړي، د افغانستان د خلکو زړونو باندې حکومت وکړي اول، او بعد هغه نه بیا په افغانستان د حکومت وکړي، نو دا حکومت داسې نشي کېدلی چې دوی ټول شیونو کې تغیرات راولي. نو زموږ نصاب بهترین نصاب دی، مخکنه هم زموږ نصاب بهترین نصاب و، نو د هغې تغییرولو ته داسې شیونو ته تغییر د ورکړي چې هغه تغییر ورکولو ته ضرورت ولري. بعض سیستمونه امکان لري په افغانستان کې، بعض سیستمونه دي چې هغه ته د تغییر ورکولو اړتیا شته، مګر دا چې هغه سیستمونه ته چې اصلا د تغییر ورکولو اړتیا نشته دی، نو څنګه پیغام دوی ولې دا خپل وخت په دغه شیونو باندې ځای کوي؟ دلته هغه سیستمونه ته دوی تغییر ورکړي باید چې د خلکو ته د کاریابي زمينه مساعد کړي او بل د ملک د آبادولو د خاطر باید سیستمونه تغییر کړي، او دوی باید ملک آباد کړي، داسې یو لارې باید وسنجي، سیستمونه وسنجي چې ملک آباد شي. نو د تعلیمي نصاب زما په نظر او زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو د ډېر فیصدي خلکو په نظر بهترین نصاب دی، موږ بهترین نصاب او اسلامي نصاب لرو، نو د دې د تغییرولو لپاره اصلا ضرورت څه دی؟ نو دوی کولی شي چې په همدې نصاب مخکې ته لاړ شي او هغه سیستمونه چې تغییر ته ضرورت لري هغه سیستمونه ته د تغییر ورکړي، تر څو شي کولی چې پرمختګ وکړي او بل افغانستان که غواړي چې جوړ کړي، نو دوی باید هغه مثبت پوینټونه باندې فکر وکړي.
مننه ډیره. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري او د داز ما حق دی خبرونه روانه ده. زموږ میلمنی له موږ سره پر موضوع باندې خبرې کوي. زه به هغه نظریات چې تاسو موږ ته د فیسبوک له لارې د ازادي راډیو پر پاڼه باندې لیکلي دي، یو څو هغه نظرونه درته ولولم، هغه تبصرې. د ملت ژغ په نوم یو کس ته ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې د اوسنی واکمنانو کړنې د اسلام او د نړیوالو د قانون خلاف دي. خدای پاک انسان ته حق ورکړی دی چې د ژوند مخې توړلو لپاره تعلیم او کار حق ولري، خو دوی د حق تر پښو لاندې کړی دی. دوی وروسته بیا لیکلي دي چې طالبان زور پر عامو خلکو باندې تطبیقوي، داسې ادارې په دې خاوره کې ژر نسکوره کیږي. سمیع الله الهام لیکلی دی چې زه خپل په یوه دواخانه کې کار کوم، هر ورځ چې کوم ملا صاحب راځي راته وایي چې ښځینه ډاکټرانې چیرې دي، زنانه مریضان را سره دي. نور نو تاسو خپل وایست چې ډاکټر نه وي زنانه مریضان څوک په کور کې تداوي کولای سي؟ دا پښتنه سمیع الله الهام کړی ده. فیدا محمد په نوم باندې یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې نړیوالو ته پکار ده چې اوسنی نظام سره تعامل وکړي، د دې دپاره چې دوی په طالبانو محدودیتونه لګولي دي باید د حل لارو باندې هم کار وسي، د مثال په توګه ښځو ته د تعلیم کولو حق ورکړل سي خو د شریعت په چوکاټ کې، ښځینه استادانې جذب کړي، ترانسپورت او پر لباس باندې کار وسي. دا نظر فیدا محمد لیکلی دی. هدایت الله احساس لیکلی دی چې ښځې حق لري چې تعلیم وکړي، افغانستان افغانان ډیر زیاته اړتیا لري ښځو او نارینه وو ته دواړو ته د تعلیم ضرورت دی، او باید طالبان په دې اړه ډیر ژر پریکړه وکړي چې د نجونو مکتبونه باید پرانستل سي. د استاد سعادت په نوم یو اوریدونکي لیکلي دي چې نړیوالو ته او ملګرو ملتونو ته اوس پکار ده چې د اوسنی حکومت سره تعامل وکړي او د رسمیت پیژندنې ژمنه ورسره پر داسې مشروط ډول وکړي چې که په دوو یا درو اونیو کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل سي نو نړیواله ټولنه به یې هم په رسمیت وپیژني. که داسې ونه سي ستونزه به لا پسې وغځېږي او زور یې تر افغانانو وځي. ده وروسته لیکلی دی چې نه دیني ستونزه سته او نه هم کلتوري، دواړه اړخونه ضد نیولی دي، هغوی رسمیت نه مني او دوی د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي. او وحید علی هوتک بیا لیکلی دی چې د اسلام په اساسي اصولو کې د علم پر زده کړه ټینګار سوی دی او د بلې خوا د نړیوالو اصولو او قوانینو له مخې هم پر زده کړو ټینګار سوی دی. نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه غواړم د غلی وحید شاغلی وحید علی هوتک لیکلی دی د لیکلی دی چې د امارت له مشرانو غواړم چې د علم او رڼا پر مخ سته خنډونه له منځه یوسي چې یو علم دوسته او پرمختللی افغانستان رامنځته سي. د حاجی فضل احمد فضلی په نوم باندې یو اوریدونکي لیکلی دی چې ښځې حق لري چې تعلیم وکړي، بالکل موږ غواړو چې په حجاب کې دوی تعلیم وکړي، دا د دوی حق دی او د افغانستان ټول خلک پر دې باندې خوابه دي چې ښوونځي تړل سوي دي. او افغان پاتون په نوم باندې یو اوریدونکي لیکلی دی چې دا حق الله جل جلاله ښځو ته ورکړی دی، خو ښځې د زده کړو اجازه غواړي او له طالبانو څخه دا حق، یعنی د هدف دا دی چې یعنی ښځې طالبانو ته لاس غځوي چې دوی ته دا اجازه ورکړي، خو دا حق ورته الله پاک ورکړی دی. د لیکلی دی چې که واک د طالبانو وي تر قیامته به ښوونځي خلاص نه کړي، ځکه دوی غواړي چې ټول افغانان د دوی غوندې بې سواده پاتې سي. افغان پاتسون همداراز لیکلی دی چې که ولس بې تعلیمه وي طالبان به د ځان په څیر جنګوي. اوریدونکو دا هغه تبصیرې دي چې تاسو موږ ته د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې پریښوې. اوس هم بیرته خپلو او میلمنو ته راځم. اغلی عائشه قاضي هم له موږ سره بیرته د تلیفون له لارې وصل سوه. اغلی قاضي، ما ستاسو څخه مخکې د نصاب په برخه کې پوښتنه وکړه چې تاسو د هغه نصاب په اړه باندې څه نظر لرئ چې په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کوچنیانو ته ور زده کړه سوی دی، تاسو پر هغه باندې که خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني.
مننه مخکې لکه چې زما خبرې ترا نغې.
بلې، موږ تاسو ژغوانه ورې دی قاته وو.
ښه سماله. زما دا په نصاب په حق باندې ما وویل چې تخصصي پر شکل باندې خو موږ نشو کولی چې وایو، ځکه چې د دې موده کې مطلب نه فرق شوی استو او د شل کاله مخکې نصاب د ضرورت په اساس نه و، یعنی زمونږ اړتیا نه پوره کول. اما لس کاله مخکې چې بل نصاب رامنځته شو نو هغه ډېر اړتیاو ته زمونږ اړتیاو حلول د اړتیا په اساس و، د اثر په اساس و. نو اوس که نصاب تغییر وکړي نو دا وښیي چې د اصل په مطابق وشي، یعنی د دې زمان په مطابق د ټکنالوژي په اساس مخکې لاړ شي، ځکه چې یو ماشوم مخکې د دینه چې مکتب ته ولاړ شي هغه ډېر خبرې د انټرنیټ له لارې نه پوهېږي. همداسې زموږ ځوانان هم په همداسې دی، ډېر معلومات د شیان دي چې موږ انټرنیټ له لاسه پیدا کوو. یعنی اوس هغه پخوانی وخت نه دی چې موږ ته یوازې کتابونه زموږ په لاس کې او څه چې هغه کې نو موږ هغه نه راځه کو زمونږ مفکوره په هغه کتابو باندې قید ای نه، زمونږ مفکوره اوس ډېر وار زمونږ ته ډېر لارې شته د زده کړو لپاره. نو کله شو د دې په هکله چې نصاب کې دینی تغییرات پکې راشي، نو مخکې ما دا اشاره وکړو چې احکام ټول معلوم دی، فقهي مسایل هم ټول معلوم دی دین په برخه کې. نو پینځه آیات په تکرار باندې چې راغلی دی د فقهي مسایلو احکامو باندې بحث شوی دی په قرآن شریف کې، نو دې کې څوک تغییر راستیم نشي. نور پاتې کېږي د تفکري او نور غیر
قید شرط عبادت چې قید شرط نشته هغه په حق له چې موږ موضوعات د شین نصاب کې راځي نو د دې کې مثبت تغیرات راشي د خدای یعنی موږ لا هم یعنی نور هم په خالص او اسلام باندې تشویق شي د سینه چې ټول اسلام نه لاس وکړي اوس یو ذریعہ شوی دی چې موږ د اسلام په هڅه یو خدای خراب فرهنګ لرو موږ په افغانستان کې د هر شي کار باندې هغه فرهنګي کار کوي هغه باندې د اسلام نوم اکتو او هغه منع کوو همداسې دا چې نجونې اجازه نه لري چې مکتب ته لاړ شي دا یو فرهنګي مسله ده په اصل کې د افغانستان کې دا اسلامي مسله نشته او نه دي هم ځکه چې اسلام هیڅکله دا منع کړی نه دی چې نجونې دغه مکتب ته ولاړ نه شي یا علم زده نه کړي یا داسې نه حدیث شته نه په کې کوم آیت شته او نه په کې کوم احکام شته هو داسې دی چې احکام شته چې ښځې باید خپل حجاب او د شیان مراعت وکړي محیط هم ورته سالم وي نو دا د دولت وظیفه ده بیا چې محیط سالم محیط دوی ته برابر دي څه چې هغه ذکور برخي څه اوناس برخي نو په عمومي برخه کې څه نتیجه چې زه غواړم ووایم خپل بحث نه دا دی چې نصاب کې که ښه تغیرات راشي د دې اصل په ضرورت په اساس باندې تغیرات راشي نه دې نه ښه نور نه به نه کېږي
مننه اغلی قاضی اغلی دانش استاد څخه په ورته پښتنه کوم چې لکه څنګه چې تاسو واوریدل اغلی قاضی ویل چې په ځینو مواردو کې شایي ناوړه دودونه د دې لامل وي چې خلک خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي یا هم دا ډول چې لکه د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ باندې د شونځي دروازې تړل دي د دوی په نظر دغه د دینی لحاظ هیڅ جواز نه لري چې پرنجونو باندې د شونځي دروازې وتړل سي آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې د دود لمخې ځینی خلک کېداس چې خپل لونی نه پرېږدي او طالبانو هم د همدغه دود لمخې شونځي تړل دي که تاسو په نظر طالبان کوم بل هدف لري یا کوم بل لامل یې دی چې شونځي تړل دي
زه دغه نظر سره بالکل موافق نه یم چې د دود له مخې دا او تړل شي ځکه په افغانستان کې تاسو یو ریفرندوم وکړی او ګورئ چې څومره خلک فیصدي غواړي چې دوی انجونی د لاړ شي مکتب ته ښه کچیر دوی دود ترازی هو زه دا منم ځینې کورنۍ شته چې هغه یې نه پریږدي خپل انجونی هغه کورنۍ په ندرت ډېرې لږې کورنۍ دي چې هغه یو فیصد هم د افغانستان نشي پوره کولی هغه چې خلک دي چې هغه په کلو کې ژوند کوي او خپل یعنی ریشه ناپوه دي کچیری هغوی هغه نوی نسل لږ لږ پوه شي کېدای شي چې هغوی هم خپل رونې نور مکتب او ښوونځي او دغه ته پوهنتونونو ته پرېږدي نو دا بالکل یوه بهانه نه شي کېدلی چې د دود له مخې دوی نه پرېږدي اسلام کې شته دی او موږ یې له دود له مخې نه پرېږدو افغانان خپله نه غواړي نه افغانان یې غواړي د افغانانو په دود دستور کې دا نه شته دی افغانان کې افغانانو کې پوری خزي تیری شوې دي پوری الماني تیری شوې دي هغه سي خلک کې تیری شوې دي چې هغه په پوه کې نوم لري نو دا افغانستان دی دلته کچيري دود لمخې دلته خلکو خپل انجونې نه پرې خدلې رونې نه پرې خدلې نو دلته به هغه پوری خزي چې په تاریخونو کې ثبت دي هغه باندې تیری دی یو خبره بل خبر دا چې بل هدف لري بل هدف لري دوی سیاسي هدف لري دوی داسې هدف لري چې په د افغانانو انجونو پر سر باندې معاملې وکړي او بیا هم خپل هغه تاریخ فکر ته روشت ورتي خلک په ناپوهي کې وساتي دوی کچيري نړیوالو ته هم دا وایي چې په رسمیت مو پیژنه رسمیت مو پیژنه کې دا شي داسې نوري اعلامیه هم د دوی مخې ته کېږي بیا ورته وایي چې موږ د انجونو مکتبونه خلاصو یا به خلاص کړو نو دوی د خپل خويندو خپل هغه سپیشل خوځو پر سر باندې معاملې کوي چې هغه د صرف علم او د
بو هدف لري نه په حجاب کې زمون خرابېشته نه په نصاب کې زمون خرابېشته نه په دود د سر کې زمون خرابېشته ټول انجونې په حجاب کې تللې دي ټول انجونې بو هل حاصلول لپاره تللې دي خو په افغاني کلچر باندې تللې دي نو ته نه پېګم دوی نور هدفونه لري سیاسي هدفونه لري چې په دې باندې ټول افغانانو سپو دي هغه د تاسو کمنټونه خپل ول وصل هغه خلکو چې تاسو کمنټونه درکړي په هغه کې داسې منسي کمنټ تاسو وا او ولې دل چې افغانان غواړي چې انجونې قرباندی اوسیږي او په هیته دي څوک لار ورته اوارانه کی نو د دې معلومی دي چې افغانان غواړي چې خپل خويندو غزو باندې درسونه وای نو دا توجیه نشي کېدلې دود لمخ نه ده ازمون دود دومره خراب نه دی چې دود دستور مو فرهنګ مو دومره خراب نه دی چې موږ د پوهې مخاوني سو خپل رونی پوهه او درس پیل
مننه اغلی دانش زبیر ته تاسو ته راځم اغلی سادات زموږ یو اوریدونکو مشت د فیسبوک لاله لیکلی وی او تبصره و چې د ویلو چې دی په یو دواخانه کې کار کوي او دغه درملتون ته مولایان ورځي او شذي ورسره وی چې مریضانی وي او دوی د پښتنه ورڅخه کوي چې شذینه ډاکټرانی چیرې دي چې د دوی مریضانی وګوري خو دی وای چې ډاکټرانی نستنو دا مریضان بیرته کور ته ځي تاسو په نظر باندې دا ډول مولایان چې دوی پودي چې باید انجونی لوستي سي او ډاکټرانی سي انجنیرانی او همداراز نورو برخو ته ولاړ سي چې د افغانستان راتلونکي واده وکړي او د اقتصادي لحاظ پیاوړتیا رامسته سي دغه مولایان مولا صاحبان ولی ستاسو په نظر د طالبانو سره نقشې نه هغوی ته قناعت نور کوي یا د هغوی دغه پریکړه پر ضد باندې ولی ژغنه اوچتوي
متاسفانه چې دغه ملایان چې دی دوی هم د غوي تاثیر لاندې دي د مشرانو تاثیر لاندې دي دوی سمه ده چې یو خوانه به د خزو ډاکټرانو لته چې د دوی خزي ته دا لیکري مګر په هر صورت بیا هم ظلم خزو باندې کیږي بیا هم ظلم خزو باندې کوي که مشرانی وی که کشرانی وی دوی ټول اصلا د دوی مقصد او مرام ټول امداده چې باید خزه دې وزوري دي د خځو حقونه د خپلاند شي ځکه چې ګورای ک ډاکټران دا نسل د ډاکټران زموږ ختم شي بیا به بل نسل موږ ډاکټران د کوم دینه کو آیا د گاوندې مملکتونو نه دوی غواړي چې خزینه ډاکټران یو غواړي ک هغه حجاب ولري ک ونه لري دوی بل اسنامه ورته ودار دي څنګه چې موږ تاسو مخکې هم لیدلې ده گاوندې او ملکونو نه اسلامي ملکونو نه البته هغه خځه چې راضي د نن افغانستان ته د دې لپاره راضي البته کوم سیاسي مقصد لپاره چې راضي هغه به د حجاب نه دوی څونه ورته لاس په نامه ولاړ وي نو دوی هغه خپل خځه یا د افغان خځه او نجونې چې په حجاب سره هم غواړي چې خپل تعلیم تر لاسه کړي نو دوی هغه هم نه قبلي او بیا لته دوی ډاکټران خزینه ډاکټران لته خپل خځه ته نو دا زه اصلا د ته حیران یم چې دوی په کوم عقل باندې دا پوښتنه کوي چې آیا خزینه ډاکټران شته دی او که نه شته دی نو د دوی عقل څنګه دا مانی چې د دوی خزینه باید ډاکټران خزینه ډاکټران باید تداوی کوي او خزینه ډاکټران باید وګوري نو بیا هم زما په نظر دواړو طرف بیا هم خزه ځپل کیږي بیا هم خزه حقونه باندې دوی د خزه حقونه خپلاندې کوي ځکه چې دوی هغه خزه چې مریضان دي یا مثلا بل کار یوازې مریضي په بس کې نه یعنی نور کارونه په برخو کې هم که خزه ضرورت لري نور خزینه نشي پیدا کولای چې خپل هغه مشکل ورته وي او مشکل حل شي نو هغه خزه یا مثلا مریضي تداوی نه کیږي نو یو خزه په هغه طریق د منځ په هغه طریقه د منځ دي او بل خزه په دې طریقه د منځ دي چې هغه تحصیل ته نه پریښودل کیږي تر څو وشي کولای چې هغه بې سواد خزه زمونږ شي دي او یا هغه ضرورتمند خزه چې دي هغه سره کومک نشي کولای نو بیا هم د دوارو طرف نه خزه ځپل کیږي او د خزه حقونه تر خپلاند کیږي نو زما په نظر کدی غواړي چې خپل خزه ته البته احترام قائل شي او افغان خزه ته احترام قائل شي افغان خزه څنګه چې زمونږ خور وویل چې دا دود دی په افغانستان کې دا دود نه دی په افغانستان کې موږ په تاریخ کې لیدل چې آیا زموږ نارینه زموږ ښځې د مکتب او د تعلیم او تحصیل نه منع کړی وي. صحیح ده، یو فیصدي موږ لرو، دا منو چې موږ یو فیصدي د نارینه و لرو چې سر د مخالف وي، مګر هغه ډېر یو کم فیصدي دی. هغه فیصدي نه دی چې فکر وکړو چې شاید 90% زموږ نارینه په دې عقیده وي چې ښځې باید تعلیم وکړي، او دا 10% اصلا 10% په نظر کې باید نه نیول شي. او اوس هغه 10% مونږ باندې تحمل کیږي چې هغه 10% څلو ته ورسیږي، چې دا او دې ته د دود نوم ورکول کیږي. د دود نوم که اصلا انسان عقلانه فکر وکړي، مونږ افغانستان یو اسلامي ملک دی، نو اسلامي ملکونه آیا اسلام مني که دود مني؟ فکر وکړئ چې هغه 10% دغه دود لري، نو هغه باید هغه ته دا قناعت ورکړل شي چې هغه اسلام مني که دود مني. نو که اسلام مني، په اسلام کې خو ښځو ته حق ورکړل شوی، شرعي حق دی، تعلیم د هغوی شرعي حق دی، نو باید ورته ورکړل شي. او که دود مني، بیا نو اسلام یې ونه منل، بیا هغې ته څنګه موږ مسلمان ویلی شو؟ نو زه فکر کوم چې که دغه ډله غواړي چې واقعا خدمت وکړي افغانستان ته، او واقعا د اسلام نوم بد نه کړي، او د اسلام نه د خلکو زړونه تور نه کړي، نو د هغه شرعي حقونه چې ښځو ته په اسلام کې ورکړل شوی، هغه حقونه چې یو حق تعلیم دی، نو هغه حقونه یې ورته ورکړي. او که دا حقونه ورته نه ورکړي، نو زه فکر نه کوم چې نړیوالې ټولنې دوی په رسمیت وپېژني، او که وی پېژني، نو دا به د نړیوالې ټولنې د بشري حقونو نړیوالې ټولنې دا به ډېر یو غټ جفا د ښځو د حقونو په مقابل کې وي.
مننه آغلی سادات، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی قاضی، زه ستاسو څخه د آغلی سادات د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې ښځو د حقونو په برخه کې مولا صاحبانو ډیر ژغ نه دی پورته کړی. هغه ښځې چې اعتراضونه کوي یوازې ښځې راوتلې دي لارو کوڅو ته، نارینه نه وي ورسره، او د نورو خلکو تر څنګ لکه تاسو چې زموږ د نورو میلمنو څخه هم واورېدل، دوی ویل چې مولا صاحبان هم توقع لري چې ډاکټران باید د دوی ناروغانی وګوري، خو د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې د اسلام نظر او احکام نه تبلیغ کوي. ستاسو په نظر څوک به له طالبانو د افغان ښځو او نجونو د تعلیم حق اخلي؟
دغه زه وایم چې خپل خبره واضح کوم. مخکنی خبره زما منظور دا نه و چې زموږ عمومي فرهنګ دی دا چې مونږ نه پرېږدو ښځې چې تعلیم و تحصیل وکړي، نه. زما منظور دا و چې مونږ هر شی په اسلام کې چې منع کو هغه په اصل کې اسلام کې نه، زموږ فرهنګي مسائل هغه مونږ په اسلامي شکل باندې غواړو چې ومنو ټول باندې. یوازې د ځکه خبره نه دی، تیر نور مسائل بل هم شته په دې باره کې. او د دې په اړه ما لیدلی دی، خپل دید په اساس زه وایم چې ډېر نجونې داسې شته چې هغه وخت کې هغه حکومت کې همداسې اجازه یې نه درلودل، او په دې حکومت کې په هر شکل باندې زما منظور په زموږ په فرهنګ کې نه و چې یعنې زموږ عمومي فرهنګ دا چې موږ نجونه نه پرېږدو. حتی خپل طالبان منځ کې هم ډېر شته چې خپل نجونې مکتب نه پاتې شوي دي، هغوی آنلاین درس وایي. ډېر نجونې شته چې هغوی په اکاډمیک برخو کې کامیاب شوی دی، په کابل پوهنتون کې، همداسې نور پوهنتونونو کې چې امتحان اخیستل شوی و د استادی په استاد په حیث کامیاب شوی دی. او هغوی فعلا هم منتظر دي ټول غونډې چې څه وخت شروع کیږي. نو داسې نه دی چې دوی ټول د تعلیم او تحصیل ته مخالف دي. او همدارنګه تاسو څه مسایل چې بیان کړو مولوی صاحبان، چې دوی همدا مشکلات د شین د لای نور زیاتیږي، ځکه چې ټول دې ته ضرورت لري. ښځه د نیمې جامع تشکیلي یوازې ټول کارونه که سړی وکړي، نو ښځه ته اصلا هغه وخت بیا هېڅ هم هغه اول نه بیا ضرورت نه و چې بیرون باید لرش یا نورو چارو که اغا سهم واخلی دا یو ضروری دغه دی. نو انجونو په برخو کې اوس که مونږ خپل دیس پاساس ویلو وایو په مرکز کې چې زه ګورم کورسونه هم خوشي دي او ساکال انسټیټیوټ د طبي انسټیټیوټونه هم کارونه شروع کړی دی، یعنی درس شروع کړی دی. انجونو زی قابلګي او نور برخو کې درس وایي او کورسونه کې هم د ژبو په برخه او نور شیانې واز شوی دی، یوازې مدرسې نه دي چې وازې دي. او که راشو د دې په هکله چې دا د حکومت پالیسي په هکله باید خبرې وکړو، نو اصلا یوازې د حکومت مشکل د نجونو په هکله نه دی. تهداب نه مونږ تر اوسه پورې جوړ شوی نه یست د دې حکومت په اساس. مونږ قانون نه لرو، مونږ همشمول حکومت نه لرو. بیا پاتې کېږي انجونو مسله چې انجونو ته د حکومت کې قید و قیود رامنځته شوی، کار لپاره، تحصیل تعلیم لپاره. نو دا ټولو باندې غور وشي، باید اول تهداب باید جوړ شي، بعد دغه نه یو برخه چې د تحصیل او تعلیم برخه کېږي د انجونو، دا اساسي مشکل دی، دا باید حل شي. او د دې په هکله باید د جمعی جهانی حکومت سره، بعد د طالبانو حکومت سره، دا باید پالیسی د دوی پالیسی او د جمعی جهانی پالیسی د دواره باید مطابقت ورکول شي چې کوم شیان جمعی جهانی غواړي هغه باید حکومت ومني، چې د مغی په اساس د نننۍ معیار په اساس باید مخکې لاړ شي، د نجونو ته دروازې وازې شي تعلیم تحصیل لپاره. همداسې نور مشکلات چې مونږ لرو، د بیکاري مشکلات شته، د حکومت مشکل، حکومتي مشکلات، نور شیان چې شته، دا ټول باید حل شي.
مننه آغلی قاضی، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ یو اوریدونکی دی چې زنګ یې وهلی دی، د دوی تبصره به اول واخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
خورجانې تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. که تاسو له موږ سره خپله تبصره شریکه کوئ یا کومه پوښتنه لرئ په لنډو ټکو باندې، مهرباني.
دما خو خورجان دغه یو نظر غوندې دا کنه چې دغه وایمه که چېرته مونږ د مونږ اسلامي امارت لږ وخت د خزینه ورته ورکړي کنه، نو نه به کنه به بیا په یو بخش کې مونږ نه محسوسو که هغه د مریض په برخه کې، خزینه ډاکټر په برخه کې، که هغه د معلومې په برخه کې. او ټولو نه خو ډېر ضرورت هم دا اوس داسې اسلامي امارت داسې ښځې او نر جدا کول دوی غواړي که نه، چې مطلب ښځه باید، نو مونږ باید که اوس معلومان یې لرودلې دغه مشکل به ورسره به مخ نه وو. او تاسو مریض مریضیا خو طالب ته هم لګېږي، ملا ته هم لګېږي، نظامي ته هم لګېږي، غیر نظامي ته هم لګېږي، مرض خو دا نه ګوري چې ته څوک یې. نو زه دا وایم چې بیا به نه دی د کم کمی سره مخ کېږي، نه به مونږ مثلا یو یو طالب ده نظامي ده، پاسپورټ جوړوي خزینت ته، نو هغه به ښځه عکاسخانې ته بیاوي که نه، مثلا کلته یو ښځه عکاسه وي خو هېڅ مشکل پېښ نه شه. نو زه دا وایم چې په هر بخ کې ښځو ته ضرورت ده، باید ښځو ته وخت ورکول شي، بیا به مونږ له دغه ویلو نه خلاصې چې ولا زمینه نه ده مساعده یا شرایط نه دي. هغه شرایط همدغه شرایط دي چې اوس که لږې تنخواګانې جګي کړل دي د ډاکترانو، مثال لږې تشویق کړو د نرسانو، نو په لږ وخت کې به ټول مشکل انشاءالله تعالی حل شي. او دا د ماتې نه یو غوښتنه هم ده د یو ولسي وګړي په حیث باندې، نورم وخت نه نیسم.
مننه آغلی ښاغلی همدرد چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او له موږ سره مو خپله تبصره شریکه کړه. اوریدونکو، نورې پوښتنې هم سته چې موږ یې له خپلو میلمنو څخه وکړو، خو وخت اجازه نه راکوي. د دا زما حق دی خپرونې وخت نور پای ته رسیږي. له خپلو درو سرو میلمنو آغلی عایشه قاضي، آغلی نفیسه دانش او آغلی وژمه سادات څخه ډېره ډېره مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ. زه به بله اونۍ بیا له تاسو سره یم اوریدونکو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
جدا کر دے لمان ہم بچے کرما سما جانان ارے جی کرما سما جانان تبتر سو پوری جدا کر دے لمان ہم بچے کرما سما جانان ارے جی کرما سما جانان واری بیا بدلا راش یواری بیا بدلا راش پپخانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کرما سما جانان پپخانی پلونو جی ور بدل گردو دیکھما سما جانا تب تر تو پوری جدا کر دل مان لمبا دیکھما سما جانا تیرے دیکھما سما جانا ارمان بہر تزمان